په خبر کې د ورځې 3 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کی د قبایلی سیمو د ولس د حقونو په اړه د فاټا مشران نن په پارلیمان کې د یو بل مسوده جمع کوي. نن په خبر ایجنسی کې د 500 کسانو مړی مندل شوی دی او د آسترییا چانسلر ویلی دی چې هیواد یې د کډوالو لپاره د بیړنیو ګامونو لغوه کولو پلان لري. او واست خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي نن د پارلیمان په سیکریټریټ کې د فاټا د خلکو د حقونو په اړه د بل مسوده جمع کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د استاذو پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل نن د مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې د پاکستان د نورو برخو په سیر دی د قبایلی سیمو ولست هم حقونه ورکړل شي او پاین کې د ځینې اصلاحات وکړل شي. د دې بل مسوده به راتلونکي میاشت اسمبلی ته هم وړاندې کیږي. نن په خیبر ایجنسی کې د 500 تنو مړی موندل شوی دی. په خیبر ایجنسی کې یو چارواکي د نمونه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن په تیرا کمر اخیلو سوخ غړی کې له بازار زخه خیلو سره تعلق لرونکو 500 کسانو مړی موندل شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې دغه کسان تیر ورځ وسلوالو تښتولي وو، نن یې وژلې دي. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ وايي نن یې د بې پایلټ الوتکې براک للارې په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید کې درې وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوځ بیان اسیم باجوان نن په خپل ټویټر پاڼه د دې خبر پخلی کړی دی چې دوی پاول واري د وسلوالو پر ضد ډرون الوتکا کارولې ده. د پاکستاني ډرون برید پاړه وسلوالو تر اوسه سن دي ویلي. د پاکستان د پوځ مشر وايي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په کامیابۍ سره روان دی او افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې دوام لري. جنرال راحیل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال ویل د سربیا سب عملیاتو له پیل دوه وړاندې پاکستان کې حالات ډېر خراب وو، خو د دوی په وینا اوس امنیتي وضع تر ډېره ښه شوې ده. نوموړي د افغانستان د امنیتي حالاتو په ښه کولو کې د خپل هیواد په ژمنو یو وار بیا ټینګار وکړ او ویل
افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
د افغانستان پر خرابیدون کی صورتحال منگ تا تشویش دے. افغانستان سره زمنگ تاریخی او د وینی رشتہ دا او دا رشتہ یو طاقت هم ماتول نشی. منگ پر افغانستان کے دا امن لپارا کوششونه کړی دی، خو ځنې امن دخمن طاقتونه زمنگ دی کوششونو تا نقصان رسولو هڅه کوي، خو انشاءاللہ دوی به کله هم په خپل مقصدونو کې کامیاب نشی.
دغسې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې کابل او اسلام آباد په خپلو کې باور ته اړتیا لري. سرتاج عزیز د جمعې او خالی په ورځو په کابل کې په یوې نړیواله غونډه کې لګډون وروستو د خالی په ماښام یو ټلویزیوني چینل ته ویل چې دواړه هیوادونو د اعتماد جوړولو لپاره یوه موافقه هم کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو پر ضد مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان مهدی قاسمی نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیس تیر مخام په هلمند کې په دنده بوخت و چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پې حمله وشوه. ښاغلی قاسمی ویل چې د دې پیښې د څېړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورسي. د افغانستان د هلمند د موسی کلاو ولسوالۍ د عملیاتو پر مهال 10 وسلوال وژل شوي دي او زخمیان شوي دي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د دفتر څخه پر رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې عملیاتو کې یو افغان سرتېری هم زخمي شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د آسترییا چانسلر ورنر فیمن وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې زرګونه پناه غوښتونکو ته یې آسترییا ته په آزاده توګه د ننوتو اجازه ورکوله په تدریجي ډول لغوه کړي. د دغو بیړنیو اقداماتو تر لاندې به پناه غوښتونکي له هنګري څخه آسترییا ته ننوتل تر څو وکړی شي جرمني ته ولاړ شي. ورنر فیمن پرون اویل چې د آسترییا حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو د بشري حقوقو په بنیاد حالت عادي کړي. د خبرې په داسې حال کې کړي چې له شام، افغانستان او عراق زرګونه پناه غوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او آسترییا ته روان دي. د مالدووا په سر خار کې د پراخو احتجاجونو تنظیمونکو خیمه جوړې کړې دي او نن یې ویلي دي چې تر خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به دغلته د احتجاج په توګه ناست وي. په لسګونه زره کسانو پرون د چیسیناو په مرکز کې په احتجاج کې برخه واخیسته او د یو ارب ډالره د درغلیو وروسته یې د ولسمشر د استعفا اخیستو تر وخت وړاندې د انتخاباتو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو د مالدووا په مرکزي بانک او د لوی سارنوال یا اټارنی جنرل په دفتر کې د لوړپوړو چارواکو د مستعفی کېدو غوښتنه هم کوله. د پولیس چارواکو د اندازو تر مخه پرون د حکومتي ودانۍ بهر په مرکزي چوک کې د شپږو ساعتونو په مظاهره کې د شپېتو زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. د تاجکستان امنیتي ځواکونه نن سهار وختي هم د یاغي شوي پخواني مرستیال دفاع وزیر او دغه د پلویانو په لټون بوخت وو. درې ورځې وړاندې د دوشنبې ښار په حدودو کې په یو جګړه کې شپږ ویشت کسان وژل شوي وو چې پکې نه پولیس او ولس وسلوال شامل وو. د پخواني مرستیال دفاع وزیر عبدالحلیم نصرزاده پر ضد د لټون عملیات د دوشنبې ښار ختیځ لوري ته په یو سل پنځوس کیلومتره کې په پرتي غریزي سیمې رومیت ګارج کې ترسره کیږي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصر زاده او دغه پلویان د ستمبر په څلورمه نیټه د وسلو په یو ځای او د پولیسو په مرکز تبرید نه پس رومیت ګارج سیمې ته تښتېدلي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون ویلي چې بریدونه د هغو وسلوالو لخوا ترسره شوي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره هم فکره دي او د ده د واکمنۍ پر ضد دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار ریاض موساخیل درته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیه پنځوس پیسې اغستې کیږي او په یو سل سلو روپیه پنځه اویا پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپیه او یو سل اته پنځوس روپیه پنځه پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپیه او یو سل شپاړس روپیه پنځه پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپیه پنځه شپېته پیسې او په اویش روپیه لس اتیا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپیه پنځه دېرش پیسې او په اتیش روپیه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او یو روپۍ درې شپېته پیسې. او ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه اته اتیا اغستې کیږي او دوه سوه شپږ اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې به باران وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه یو کم دېرش او کمه دولس درجې، پېښور او بنو کې پنځه دېرش او یوویشت درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سمو د خلکو استازي نن د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلو د حقونو په اړه د یو بل مسوده د بحث لپاره جمع کیږي. دغه کار د پارلیمان د غړو هدف څه دی؟
فاتاتا غوما سٹیٹس ورک پیسی لکا سنگا نورو صبح تک حاصل دے کا صبح سٹیٹس ورکیم امون قبائل با دے دوغو مسلو نووزی.
پاکستان پیپلز گوند تور لگوی چی دا آغا حواد مرکزی حکومت دیاد گوند مشرانو پا بدناماولو پسیر آغستی دا. دے پیپلز پاٹھے مشران لحکومت غواری چی دے داری فساد پر زد بے پرے اقدامو کی.
منګا دا وایو چې که تاسو اکشن اخلی د کرپشن خلاف نو دا د ټولو خلاف واخلی په چا باندې چې الزامات دي.
اول شمالي وزیرستانه به کورکل شوی سوداګر بیا له حکومت اغوی تا د اوختو تاوانونو پوره کولو غوښتنه کوي.
زت ماما ته او چې مارکیټو په لږه جوړاوي تجارت د په لږه ځای کو.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو ټاکل شوی د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي نن د پارلیمان په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو د حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کیده. د بل په مسوده کې راغلی چې د قبایلی سیمو ولسته د هماغه آئینی او جمهوري حقوق ورکړل شي کوم چې د هیواد د نورو صوبو خلکو ته ورکړل شوي دي. ویل شوي پر دغه مسوده به راتلونکي میاشت د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې بحث وشي. تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو ولسته د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به نن د پارلیمان په سیکریټریټ کې د بل یو مسوده جمع کوي کومه چې په پارلیمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي. قبایلی سیمو ته د نورو سبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړی شوي دي. د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور ولسته ورکړی شوي دي، د هغې حق د قبایلی سیمو ولس هم لري ځکه چې د آئین مطابق قبایلی سیمې هم د پاکستان برخه ده. پدې کې دا هم ویلې شوې دي چې آرټیکل 238 ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي. د دې بل مسودې په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلي سمو غړي حاجي شاجي ګل سیاتوي
غټي خبرې دا وی چې فاتح تا غومه سټېټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټېټس حاصل دي. فاتح پټک راشي لکه څنګه ملاکند دي او پدې کې دام دي چې کار صوبه جوړول غواړي حکومت صوبې سټېټس ورکړي مون قبایل به د دوه مسلو نه ووځي. او دریمه خبره ده کفاته الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي نو هغه هم پکې شامل ده. په دغه درو اړو کې مونږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلی چې څوک قبایلو باندې ګوته اوچته نه کړي چې یاره ستاسو نه غوښتل.
د فکر ده د دې بل په مسودې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړی دی. د پارلمان د قبایلي سیمو یو بل غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې بل ورسره پیپلز پارټي ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري.
دې حواله سره ممکنه مخکې مطلب د پیپلز پارټي والا سره جی آئی والا ایم کیو ایم والا جماعت اسلامي والا او پی ٹی آئی والا د ټولو پارټي والا سره قاعده مددی باندې خبرې شوې دي او ان شاء الله امید لرو او موږ سره په دې خبرې اګری دي. نو موږ یو ټرای خپل کوششونه کوو چې سامنے طرف نه دې سامنے نه بل پاشي نو بیا ان شاء الله مخکې ټول څه مخکې چکیږي.
د قانوني چارو کارپو او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وايي کدا بل د اسمبلی نه منصور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي.
زموږ په قبایلو کې نه یونیورسټي شته دی نه سکول شته دی نه کالج شته دی نه هسپتال شته دی نه روډ شته دی نه امن شته دی. یعنی کوم څه خبر چمن کو هغه په فالټا کې نشته. وینم چې دا د بل سره باندې د ټول د ټولې مسلې حل شي او زمونږ قبایلو رونو زم دا خواسته ده چې د دې بل ملګرتیاو کې راوځي او زمونږ خپل هم دا خواهش ده چې کله دا بل پیش کیږي ان شاء الله نو موږ به راوځو او موږ به پرشر ډیولپ کوو چې سمدی دا بل په میجورټی سره او په کامیابۍ سره پاس شي. دا بل بیا پرزیدنت ته لاړ شي او پرزیدنت دستخط وکړي او د قبایل د ستونزو ختم شي.
وضیحه دی چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او یادی ولله د ځان له سوبې درجه ورکړې شي.
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د قبایلی سیمو د منتخب شوی پاکستان پارلمان یو شمیر غړي وایي چې قبایلی سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو د مومند جنسای نه یو ایم ان ای چې بلال رحمان نومیږي د بیا وایي خبر داوي چې فاټا ته د یوې بیلې صوبې حیثیت ورکړل شي. پر دې موضوع د شانواز ترغزی رپورټ ورو
د قبایلی سیمونه ټاکل شوی د قومي اسمبلی او د سنټ زیاتره غړي وای چې باید قبایلی سیمې دي د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل شي او دا ځکه چې د قبایلی سیمو زده کوونکي بیماران روزګاریان او د ژوند هر فکر لرونکي د خیبر پښتونخوا په سرکاري ادارو کې خپل ضرورتونه پوره کوي. د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی د درې څلوېښتمې حلقې نه ټاکل شوی غړي حاجی بسم الله خان وای
ځان صبح خو مشکل ده کرا چې یو خي زمونږ بخزري آمدن دونه نشته د چا من تر صبح وځلي مرګرو په دې باندې اتفاق کړی دی چې موږ د صوبې سره شامل شو لکه څنګه چې ملکن ډیویژن یا بل یا بل دی. نو دا غوې چې کوم ستونزې دي نو په اسانه باندې حل کیږي.
او همدغه خبره یو بل قبایلی ایم ان ای ساجد حسین توري هم کوي او وایي چې که قبایل ټول سہولتونه د خیبر پښتونخوا صوبې په خپل ګټه کې راولي نو بیا د فاټا کونسل ضرورت نشته دی. خو دغه خبرو سره د محمود ایجنسی نه ټاکلې شوی ایم ان ای بلال رحمان اختلاف لري. نو هغه څنګه
فاټا کې دومره ریسورس دی یار یو ټیک ټاک شتا ماربل ماين هر یو شاید هر جنسه خپل خپل کوالټي ده. کړه دې خپل وزیر اعلی شي خپل گورنر شي نظمنګ به بنسبت د کی پی کی نظر طریقې وکړو.
د شمالي وزیرستان نه ټاکل شوی د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر هم وای چې فاټا دې د صوبې سره یو ځای کړی شي.
دا ټول فاټا دا په کی پی کی نظام کو میر پدې باندې سره اګری چې بدا کې نظام کې څه خبره نه دوه میر دا کوشش کی چې فاټا ته اها حقوق ملاوي شي چې په لاهور کې چاته ملاوي شي اها حق ته ملاوي شي چې په شاور کې چاته ملاوي شي میر تر نن پدا
خو ساجد حسین توری بیا هم ویل چې که څوک غواړي چې ګنې د قبایلی سیمو راتلونکي حیثیت ته څنګه وي نو باید د هر قبایلی اولسي وګړو د رائے واخستل شي. خو د هم غوښتل چې قبایلی سیمې دي د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل شي. شانواز ترغزی مشهد رادیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د عملی کولو لپاره د ریاست ټول ادارې باید یو بل ته لاس ورکړي. نوموړي چې پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت جوړې یوې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه چې د افغانستان خراب امنیتي وضعیت پاکستان ته هم ستونزې جوړې کړې دي. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې.
د پاکستان او هند ترمنځ په 1915 کې شوی جنگ 50 کاله پوره کېدو په موقع 13 ورځ د فوز په هډ کوارټر کې یوم دفاع دستوري تخپل وینا کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف اویل چې پاکستان فوز د خارجي جاریت مقابله کولو توان لري او که جنگ روایتي وي او که غیر روایتي پاکستان فوز ورته تیار دی. د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د ریاست د ټولو ادارو لا په خنیت سره خپل کار کول پکار دي چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد یقیني کړی شي او تره ګرو سره مرسته کوونکی او دوی ته سہولت ورکوونکی باخپل منطقي انجام تر رسو.
اپریشن
ضرب عزب په یو داسې وخت شروع کړی شو چې کله انتشار خورونکي قوتونو د پاکستان ریاست چیلنج کړو او په ملک کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب وو. خو نن د الله تعالی په فضل او کرم سره او د قام دواګانو او د پاکستان فوز او د سکیورټي ادارو د کوششونو او قربانیانې ورکول ورستو د صورتحال کنټرول کړی شو. د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د کشمیر اولس د تیرو ولسیزونه ظلم برداشت کوي خو وخت راغلی دی چې د ملګری ملتونو د قراردادونو پر رڼا کې د کشمیر مسله حل کړی شي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې هند او پاکستان ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی دی چې له وجې د دواړو غاړو مشران سخت بیانونه ورکوي.
فلحال خو د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې ده. د کله نه چې د دواړو ملکونو د سلامتۍ مشرانو ترمنځ خبرې ځنډېدلې او په لاین آف کنټرول په تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده، نو د هند حکمرانه طبقه دا سوچ لري چې په پاکستان پوځي دباو ساتل پکار دي، نو ځکه د پاکستان د پوځ مشر دا قسمه بیان ورکو. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د دواړو غاړو مشران دي د سخت بیانونو پر ځای د مذاکراتو لپاره لار هواره کړي او د دواړو غاړو لخوا به دې لړکې مثبت ګام داوي چې په لاین آف کنټرول کومه د ډزو لړۍ روانه ده هغه دې بند کړي.
د افغانستان په حق له جنرال راحیل شریف وینا وا چې د افغانستان په خرابېدونکې صورتحال دوی ته تشویش دی، ځکه چې افغانستان سره زمونږ تاریخي او د وینې رشته ده او دا رشته یو طاقت هم نشي ماتولی. پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي خو ځینې امن دښمنه طاقتونه د دوی د کوششونو ته نقصان رسولو هڅې کوي، خو انشاءالله دوی به کله هم په خپل مقصدونو کې کامیاب نشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن.
پاکستان پیپلز ګوند وایي چې دغه یواد مرکزی حکومت دغه ګوند مشرانو په بدنامولو پسې راغستی ده. د یاد ګوند مخکخان په دې اندي چې که مرکزی حکومت واقعي غواړي د هیواد په ادارو کې د درغلیو مخه ونیسي او د حکومتي چارواکو احتساب وکړي، نو بیا له سین صوبې څخه د ووزي او پنجاب ته د هم سرور ښکاره کړي. د پیپلز ګوند مشران خبرداری ورکوي چې که حکومت د دوی پر ضد د انتقامي کاروایي کولو له پالیسۍ لاس وانخلي نو دوی به هم پر وړاندې سخت غبرګون وښيي. پر دې موضوع اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډون د پیپلز ګوند په ځینې مشرانو د کرپشن او اختیاراتو د غلط استعمال تورونه دي او دې کې د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین په ګډون ځینې غړي نیول شوي هم دي. پیپلز ګوند وایي مرکزی حکومت یې په ضد انتقامي کاروایي شروع کړې او که دا کار جاري وي نو پیپلز ګوند به په انتهایی ګام پورته کولو مجبور شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د اگزیکټیو کمیټې ممبر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان ناوا مونږ د مقدمو او عدالتونو نه نه ریګو خو دا طریقې کار غلط دی. دی وایي
په دې باندې مونږ ته هیڅ قسم اعتراض نشته دی، مونږ خپل باندې دا غواړو چې په دې ملک احتساب وشي، خو مونږ صرف دا غواړو چې دا احتساب د کراس دی بورډ وشي. کرپشن صرف په کراچۍ کې نه دی. اساکړه خپل باندې د مجسټریټ مخې ته بیان ورکړل دا کیس په نیب کې پروت دی، هغه نه چلیږي. د اصغر خان کیس نه چلیږي. رانا مشهود دغه ویډیو را ده چې په هغه کې هغه لګې دی چې دا کمیټه سي چې ځخلم دا د شاباش شریف د پارلمان حمزه شریف د پولټری فارم سکندل دی هغه نه چلیږي. نو مونږ دا وایو چې که تاسو اکشن اخلی د کرپشن خلاف نو دا د ټولو خلاف واخلئ، په چا باندې چې الزامات دي. دویم زمونږ دا مطالبه ده چې طریقې کار دي د ټولو لپاره یو شانته جوړ کړی شي.
د کرپشن په ضد مقدمو په اړه د پیپلز ګوند نیوکې چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد په وړاندې کې خوې نو دوی
کرپشن الزام کې لګي تو ټوټل صحیح نه نو بیا په کې هم ډېر زور شته. پیپلز پارټي ګیله صحه پورې جایز هم نه، ځکه چې د کرپشن معامله هغه ملک نه څوک لړکي نو هغه یوازې سیاستدان پورې محدود نه دی. ها طریقې به بدلي یا کم او زیات به پکې، خدا خدا چې دا خو د اورال یو سوشل پرابلم دی چې په هغې کې د دې سوسایټي میکسیمم یا میجورټي خلک چې دي هغه پکې انوالو دي. دا هغو دا ډیمانډ چې دا خو په خپل ځاني باندې صحیح دی.
د پیپلز ګوند انتهایی قدم څه کېدی شي او د دې به د مسلم لیگ په حکومت یا جمهوریت سره سرات وي؟ په دغه اړه مو د سیاسي چارو د یو بل کارپو او کراچۍ کې میشت خبریال اجمل خټک کشر نه تپوسو کو نو دوی
جمهوریت د پاره را روان وخت کې مشکلات راته دي، لیکن مونږه به دا وګورو چې دا اوس پر چې کم جمهوریت په دې ملک دی د ولست څخه फायदा ورکړل. دلته کې قوم ته یو دا خبره هم محسوسيږي چې دا څنګه زمونږ قیادت ته زمونږ را سیاسي جماعتونه دي چې اوس په دې لوټ مار کولو او په ملک کې هر ورځ به بم دماکي کېدلې، نو د دې جمهوریت ته خطره نه و. دوی استفاگان نور کولی او نن چې په غلو باندې او په دهشتګردو باندې لاس پورته کیږي نو بیا دوی استفاگان ور کوي.
د یادونه ده چې موجوده حکومت کې د پیپلز ګوند د اهمو غړو مخدوم امین فهیم، ډاکټر عاصم حسین او ځینې نورو ترڅنګ په دوه پخوانیو وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د کرپشن، بډو رشوتونو او د اختیاراتو د غلط استعمال تور نه دي. د دې ترڅنګ د نیب لخوا په سپریم کورټ کې هم د سلو لویو غلا غلطو یو رپورٹ د میگا سکینڈلز په نوم جمع کړی شوی دی چې پکې د مسلم لیگ نون اهم غړي هم شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 628، لنډو چپو 2013، 15315، 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان هغه کاروباریانو چې د مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي پرون هغلته یوه جرګه کړې. دوی په یوه خوله له حکومت غوښتل چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوی ته د وختي تاوانونه دي ورپوره کړي. د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
دغه غونډه کې د شمالي وزیرستان تاجرانو سره د انجمن تاجران بنو مشران هم شامل ول او ټولو متفقه غوښتنه وکړه چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان کاروباریانو او مارکیټونو مالکانو ته کم تاوان اړول شوی، دولت ته د هغه بدل ورکړي او مارکیټونه د بیرته په خپل ځای بحال کړي. غونډه ته د انجمن تاجران بنو مشر شاه وزیر وینا پر مهال وویل
چې کیر مې داړان ته بچون مې دادار پدار کړل، زناور ما ختم شل، مو په دې کوم شي د زندګي اخري چې ساسا ساوا
د شمالی وزیرستان یو مشر خان مرجان وویل دار بونو توانونو سره مخ کړي او نن دې ور باندې احسان نکړي خو خپل کاروبار او مارکیټ پر روغ حالت کې غواړي.
مارکیٹ بولے چلے گی چتے جار پچھے گی زد مانگا کہو کہ مارکیٹ کو پگا جی جوڑا بھی تے جار دا پگا جی صحیح کو مارکیٹ تشتم دادا پیسہ در کو چھے مارکیٹ جوڑ جوڑ کو.
دغا غونډه تاوینا پر محل د جمعیت علماء اسلام سینډلې صوبایي امیر مولانا یوسف شاه وویل
تکلیف ورسدلو د هغه تکلیف ازاله پکار ادا کاغه د کور پر شکل کېدان، کاغه د مکان پر شکل کېدان، کاغه د دکان پر شکل کېدان، کاغه د سامان پر شکل کېدان، نو هغه خپل حق ورکول دي زکه چې هغه حق هغه د خپل له مونږ راخېسته ده. هغه څه قصور نه و سر یې څه درم کړی و چې موږ خدا شکر ته پناه نه ورکړې وړې خدا شکر ته پناه نه ورکړې هغه کمرې او هغه دکانونه هو
غونډه کې مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې نن میرانشاه او میرعلي ټول مارکیټونه ړنګ شوي چې د سامانونو نه ډک پاتې شوي ول. لہذا د دوی د سامانونو د حفاظت وکړي او نور د مخه ونیول شي چې خلک د نورو توانونو سره مخ نشي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو د اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي غیر سرکاري ادارې وایي چې دغه صوبې په لکونو ماشومان د تعلیم له نعمته بې برخې دي، چې غټه وجه د دوی په خبره په سکولونو کې د بنیادي اسانتیاو نشتوالی دی. بلخوا د صوبې حکومت وایي چې ماشومانو ته د تعلیمي اسانتیا ورکولو لپاره پر بیلابیلو پروژو کار پیل کړی دی. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو کارکونکو اداره یونیسف وایي په دغه هیواد کې 25 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر 14 کالو په منځ کې دي سکولونو ته نه ځي. دغه اداره وایي په هر لسو کې درې ماشومان له سکولونو بهر دي. په دغو کې زیاتره شمېره د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه ده. د الف اعلان تی بغیر سرکاري ادارې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په لکونو ماشومان د سکولونو بهر دي. د شوقدر د ګلباچا کورنو سرکاری سکول د اتم جماعت سالار وای سکول یې دوه وارې په باروتی موادو ړنګتل شوې ده، خو بیا هم دوی په دغه وران ویجاړ سکول کې په تعلیم حاصلولو مجبور دي.
نوار د ګرمۍ دا نسور په سي ګرځو نه ټرټونه بل دا چې سکول ټول وران دی لګ لګ را دا شوې هم دی. موږ پرې ری موږ باندې راونه ورځي نه و استادانو رو ورځيږي موږ ساده ویرم نه.
د قبایلی سیمو سره سره په خیبر پښتونخوا کې هم ګڼ سکولونه په دې تیرو کلونو کې وسلوالو وران کړل. په دغو کې زیات شمیره د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د سکولونو د بیا ودانولو د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار کوي. په دغو کې کمیونټي سکولونه جوړول، د 200 هایر سیکنډري سکولونو ودانۍ جوړول، 500 سکولونو کې لیبارټریانی او نور سہولتونه برابرول، او په لرو پرتو سیمو کې استادانو او ماشومانو ته سہولتونه ورکول او وظیفې شامل دي. په دې اړه د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
مختلف ادارو مختلف فیگرز ورکړي، سو کوئی 15 لاکھ کی، سو کوئی 20 لاکھ کی، سو کوئی 25 لاکھ کی. بہرحال سوچ رہے ہیں بہت زیادہ تیلا کنی کی دی. مونگا یو دا کار شروع کرے دے چھ مونگا ایک گرلز کمیونٹی سکول دے انشاءاللہ تعالی مونگا با 1000 گرلز کمیونٹی سکول شروع کرو. کمیونٹی مونگا زیرا برا کئی اور مونگا با آگے تا یو فیمیل ٹیچر ورکو مونگا چلی با حکومت ورکی مونگا سو مچ نوی سکول جولی گی اس پا دی صبح کے دا غیر ریشو اس چونکہ تک ندا دا علیکان سکول نا دیر سیوا دی جینا کو سکول نا کم دی مونگا با 70% سکول نا 70% سکول دا مونگا دا جینا کو جولو اور 30% مونگا دا علیکان جولو چلی ریشو برابر شی.
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکې عمر اورگزی وایي د صوبې په زیاتره سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته، چې له وجې اکثره ماشومان سکولونو ته تلل پرېږدي.
سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته. زمون سره پرائمری لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي، خو څه کله پرائمری لیول یو ماشوم شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات دي چې هغه ته سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو. هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې، نو هغه وجه نه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نه بعد زیات شي. لکه څنګه نن موږ د بجلی ژاړو ته بجلی نشته، لس کاله بعد به ته دا ماشومان ګورې چې ماشومانو کې د سکولونو کې ځایونه نه وي.
بلخوا صوبائی حکومت وای دوی په صوبہ کې د هغو سکولونو د بیا جوړولو په منصوبه ډیر زر کار پیلوي چې ودانۍ د مختلفو وجوهاتو له امله ویجاړې شوې دي، او دغو سکولونو ته به ټول تعلیمي سہولتونه هم ورکول کیږي.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته، او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
درې نیمه بجې کې دونکو د انیسی اجمل نه لند خبرونه اورو.
د قبایلی سیمو پارلیمانی غړي نن د پارلیمان په سیکرټریټ کې د فاټا د خلکو د حقوقو په اړه د بل مسوده جمع کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د استازو پارلیمانی مشر حاجی شاه جی ګل نن د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې پاکستان د نورو برخو په څیر دی د قبایلی سیمو اولس ته هم حقوقونه ورکړل شي او په آئین کې د ځینې اصلاحات وکړل شي. نن په خبر ایجنسۍ کې د 15 کسانو مړی موندل شوی دی. په خبر ایجنسۍ کې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن په تیرا مرخیل سوهګړی کې د بازار زخخیل سره تعلق لرونکو 15 کسانو مړی موندل شوی دی چې دغه کسان تیر ورځ وسلوالو تښتولي وو. نن یو شلی دی د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان فوج وايي نن یې د بې پیلټ الوتکې براک له لارې په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید کې درې وسلوال وشلي دي. د پوځ بیان اسیم باجوان په خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې پخلی کړې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پوځ مشر وايي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په کامیابۍ سره روان دی او افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې دوام لري. نوموړي د خبرې د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت پرون یوې غونډې ته کړې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو پر ضد مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان مهدي قاسمی نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوخت و چې د بهرنیو ځواکونو حمله پرې وشوه. د آسټریا چانسلر ورنر فیمن وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې زرګونه پناه غوښتونکو ته یې آسټریا ته په ازاده توګه د ننوتو اجازه ورکوله په تدریجي ډول لغوه کړي او د مالدوا په سرخار کې د پراخو احتجاجونو تنظیموونکو خیمې جوړې کړې دي. او نن یې ویلي دي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو به دغلته د احتجاج په توګه ناستې دي. د ولسمشر د استعفا او د وخت نه وړاندې د انتخاباتو غوښتنه کوي.
لن خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپل خبريالي رابيه اکرم خان اورو.
وحدت رسپانه خپل دایره کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجي امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منصب باور په بحاله اتفاق کړی دی. ادارې وايي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر حده پورې خوالي راغلي وو او دغه تعلقات سمې لوري ته روان وو. خو په کابل کې د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوي دویم پړاو وځنډېدو، بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شوه چې ورسره یو وار بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاج عزیز سفر په دې توجن صورتحال کې د کمې راوستو یوه هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړلې دي. ادارې وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه د اتحاد څرګندونې وکړي. دواړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منصب باور سیوا کول لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانې او شکونه لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار دې خپل کړي، خپل منځي تماسونه دې سیوا کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي متحده قومي موومنت په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفی ورکولو باندې غور شروع کړی دی او د دې حتمی فیصله به زر د پارټي په یو غونډه کې کیږي. ادارې مخکې لیکي پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود دا په سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچۍ کې روان اپریشن په شان ردې عمل ماضي کې هم خطرغلی وو. ادارې ساتوي په تیرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخیری کلی کې پخوانی د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټولګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سالسه یقین ساتي. نو په داسې حال کې په ټولګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانه د پاکستان پارلیمان ته د هغه وخت په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو معرفي کولو په مخه د یو آئینی ترمیمي بل راوړل کېدو په اړه ولیکنه کړې ده. بلخوا نړیوال بانک په کابل کې د موسیقۍ د زده کړو د ملي ادارې په اړه لیکنه خپره کړې. تفصیل مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلی سیمو اولس با په قومي اسمبلی کې د یو آئینی بل په وړاندې کولو سره د خپلو هغو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو څه نور هم نږدې شي چې د اف سي آر د قانون د ختمولو او آئینی اختیار ترلاسه کولو په اړه یې د تیرو څو لسیزو راهیسې کولې. د ورسپانې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه آئینی بل مسوده تیاره شوی او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوی چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلی د کاروایۍ په ایجنډا راوستو لپاره روانه اونۍ د اسمبلی سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورسپانې په خبره په دغه آئینی بل کې د آئین د لومبۍ مادې د دویمې ضمنۍ مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخه یې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال دغه سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه آئینی بل کې بله غوښتنه د آئین د 238 مادې په اوومه ضمنۍ ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورسپانې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وایي چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او آئینی ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورسپانې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې وو وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بانک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قامی انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیما نگینا وایي چې 15 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلي په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بانک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمیر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ اداره د یو مات ګیټار، د یو څو سرندو او یو زوړ سکسوفون نه پیل کړی وه. ډاکټر سرمست وایي زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بیساري څپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. جرمني یو له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې د شام، عراق او افغانستان نه کډه شو خلکو ته په هغه هیواد کې ځای ورکول پیل کړی دي. خو د جرمني، اتریش او هنګري حکومتونه وایي چې د راتلونکي لپاره د کډوالو ځایولو پالیسي بدلوي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له فرخنده اسد اورو.
د مشال د انګریزي څنګه لیکي تیره اونۍ په زرګونو د شام، افغانستان او عراق کډوال جرمني ته راغلل. دغه کډوال د هنګرینا، آسټریا او بیا جرمني ته ورسېدل. جرمن چارواکي وایي د ستمبر په 15مه نیټه 10000 کډوال دغه هیواد ته لاړل او سناسته 1000 نور پرون ورسېدل. د دغه کډوالو لپاره د ویانا نه یو سلسلويخت خوراکي سامانونو، اوبو او نورو ضروري شیانو نه ډک ګاډي د آسټریا سرحد ته ورسېدل. هنګري په لومړۍ ورځو کې د ریل د ری د کډوالو آسټریا او جرمني ته د تلو خلاف وو، ځکه چې دوی غوښتل باید دغه لومړی رجسټر شي، خو وروسته بیا خپل فیصله بدل کړه. په یورپ کې دا د پناه اخیستو یو اصول هم دی چې کډوال په هغه هیواد کې رجسټر شي کوم ته چې دوی لومړی ورداخليږي. خو د آسټریا چانسلر ورنر فیمن تیر ورځ ویلي دوی په بیړنیو حالاتو کې دغه کډوالو هرکلی کوي او غواړي دوی په آزاده توګه آسټریا ته راشي او بیا جرمني ته لاړ شي. هنګري، جرمنی او آسٹریا بیا دا هم وایي چې دوی غواړي د کډوالو مرسته ځکه هم وکړي چې دوی د بحران سره مخامخ نشي، خو په آینده کې د دوی د دغو مرستو نه باید نور کډوال ګټه پورته نکړي. بلخوا د عیسویانو مذهبي مشر په فرانسیس هم په یورپ کې ځلي حکومتونو او په مذهبي ټولنو غږ کړی چې یوې یوې کډوالې کورنۍ ته ځای ورکړي او دا شان یو ښه پیغام ورکړي. پوپ دا هم ویلي په راروانو ورځو کې بعد ویټیکن انتظامیه هم د کډوالو کورنۍ پناه ورکوي. د آسټریلیا وزیر اعظم ټونی ایبټ په 6 سپتمبر ویلي هیواد به د شام نور کډوال هم قبلوي او زیاتوي چې له دغې سره دوی په هغه شمیره کې زیاتوالی نه راولي کومه چې دوی هر کال د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه قبلوي. وزیر اعظم ټونی ایبټ د شام د کډوالو شمیره نه ده ورکړې، خو زیاتوي دوی به په کیمپونو کې میشت کډوالو ته آسټریلیا کې پناه ورکوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي
اروپایی هیوادونه د شام کډوالو ته د پناه ورکولو د یو تاریخي کار نه تیریږي. حسن روحانی وویل د دوی په هیواد کې له وړاندې نه د ګاونډي هیوادونو نه راغلي کډوال ژوند کوي، خو اروپایي هیوادونه ستایي چې په بشري بنیادونو د دغه خلکو مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
لر امریکا خبریدون کی نیویارک ٹائمز رسپانے د افغان طالبانو پولیکو کی د پیدا شو اختلافات پر موضوع یو لیکنه کړي. لیکنه وای د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کیدون کی وډلو د لمنځ وډلو پالیسی خپل کړي ده. د دې لیکنه مهم ټکی ل ما هارون بچاوري. د نیویارک ٹائمز رسپانے لیکنه وای ملا اختر محمد منصور چې سګ وړي د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته. په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور داد الله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلی ملا منصور داد الله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوی مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلي وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېده خبرې ګرمې شوې دي. ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم دا چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یاد ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و. پکې ترې غوښتي وو چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسله والو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالف ډلې مشر ملا داد الله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لېږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا داد الله ډله اسلامي دولت وسله والې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا داد الله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
13 ورځ د خوست ولایت لسګونو انجنو او خزو د یوې غونډې له لارې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د غونډې ګډونوالو له ځوانانو وغوښتل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل شي او له دغه لارې د هیواد او خلکو په امن ساتنه کې برخه واخلي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد او د خلکو له امنیت څخه ساتنه کوي او دوی ته د آرام ژوند، کار او زده کړو شرایط برابر کړي. نو له همدې کبله له دوی ملاتړ کوي او له ځوانانو هم غواړي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. څنګه تل مشال راډیو سره په خبرو کې په اوله کې خپل یو څلوریزه افغان امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کړه.
ولاړې مترڅنګ یو ورونه موږ ستاسو پر ننګ یو. په هر میوندي جګړه کې تللې په غورځنګ یو. رودلې موږ څنګ له افغاني مرشیدې دي موږ نه یو وینې دا غدي اغیار په وینو رنګ یو. په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي، د خپل وطن څخه ساتنه وکړي او په دفاع کې برخه واخلي، ځکه چې د وطن ساتنه یو واجبه ده، یو فریضه ده.
مدني فعال عابده سروري چې خاوند زوی او ورونه په امنیتي ځواکونو کې دنده اجرا کوي په خپلو خبرو کې افغان سرتیری په دې وستل چې خپلې خوښۍ، آرام او خوشحالۍ د ولس د نیکمرغۍ لپاره قربان کړي دي.
د مخفل ورونه ځای مې خاوند مې خپل په دغه ملي ځواکونو کې شته او دی د دې ژوند په خطر کې دی، د دې عید نشته، د دې آرامتیا نشته، د دې خوب نشته، د دې خوشحالتیا نشته. نه داسې دي چې دی په کورنۍ کې ودی او دی خپل ودنه هیڅ خبر نه وي. دا ویلي چې د خپل د هیواد نه، د خپل د خلکو نه، د خپل خپل دی وطن د دفاع په خاطر دلته په سنگرونو کې پرته دي.
مدني فعال نادبی عمری د غونډې ګډونوالو ته په خپل خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خزو د قشر د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
که سوله راشي زه خپل هم پرمختګ کړی شم، ځکه زه د چا نه کمندم، خویندې هم داسې مغز لري، داسې عقل لري، داسې فکر لري، هم داسې انسانان یو، د ټولنې نیمایي تشکیل یو.
د غونډې په وروستیو کې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشرې کامل اکبري د ناستې اوبه مدایس پرېکړې لیک ګډونوالو ته واوراوه.
خوست ولایت کې د ښځو مدني ټولنې په خپلو ولسونو غږ کوي ترڅو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملای وروتړي، ځکه چې د خپل ملت، ولس او خاورې نه دفاع په لاره کې قرباني ورکوي. هغه اعمال په کلکه غندو چې زموږ په هیواد کې د جنګ او جګړو ته دوام ورکوي او بې ګناه افغانان وژني او د هغوی وژنې ته جواز ورکوي.
د یادونې وړ ده د غونډې ته په ورته توګه په دې وروستیو کې دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو هم په غونډو او ځانته ځانته برنامو کې له افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ ښودلی او امنیتي ځواکونه یې په دې ستایلي چې خلکو ته یې د کار او روزګار سوله ییز چاپېریال برابر کړی دی.
د خوست نمد مشال ریډیو د خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ اوریدو. اوس هم اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه ستاسو لپاره لرو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواکیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انځورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خپل هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لارې او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه سوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاری. جمال شاه پختون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برشونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خبرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، کاغه پولیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، دا کم کار مقصد چی مکالمه قائمول وی، دا اگه زارد ریزلت پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی او دا تشدد پزاید یو بل خبر و آوری استعماری طاقتون سی دی یا ایکسپلوجیٹیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کی دی خوب بل کی دی داغو مقصد دا اس خلق دا خلقون لیڈی کی او پزلو که یو ویر پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، دا کمی وجه سی دا خلق سی دی انسیکیور سی دی او خپل خپل پزای هر سڑای سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انڈیویجول دی دا انسیکیور سی اگه انسیکیوریٹی دی مجبور کی او دسی دا غط سی دی زانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا ویو داغه په دا کوشنو کې دی دا خبره یې رکه چې بل څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زو ته چې دی یو بل سره خبره وکړو زیاده د پیژندګلۍ به زیات سي ما که څو ویره ده تا نه وي هغه ویره به ختم سي ما دا خیال دی چې هنري څه څانګې څه دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او لدې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وایي هنرمند د انزور له لارې ناممکنه خبرې کولی شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د یو انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعه ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض لپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس په د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پوره امنه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې، نو څه بل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېر انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خو وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نو نسل دی چې دا ویني چې دا بیا عدالتي د حقوق نه مراد کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی وسیله ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده، خپل د حق دفاع. مثلا هنر څه ته ډیر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي، بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي، راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازینی زما کوم نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازینی ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی، دا غوی د رابې درول لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټوله.
یو دانه چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی، دا د سې چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکا ته راشي کرانه چې څوک غواړي کنه غواړي باید ته وبیني ځکه چې پر دیوال دې سترګې پر لکېش. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي ویني، اما دې د موضوعات پټه دلې نه چې مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د شوزه حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک دې په اړه کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافټي کار کول ډېر ښه لار ده او بس مثلا ډېرې کارونه بیا مثلا په نمایشګر کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د زینو هغو مشهور نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافۍ یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته وخی ترسو مونږ د دنیا والو ته وخی نړیوالو ته چې مونږ سولېس خلک یو مونږ امن غواړو د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي په دې کې مونږ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي مونږ سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي مونږ بیا دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي زیار وباسي او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خبا پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انځورګر ته لدې عمل بد وایي چې په وینای کار کومه اقتصادي فایده نه لري خو اوس انځورګران او پټوله کې هنرمندان خې پیسې او خنوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجه او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغه ځتی خلک له جګړو ستړي دي نو ځکه هنر د سولې دي وسیله په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
ورکو کې یو ښه پدیدې چې دا د یو ذریعہ ده چې بده کې تشدد ته اسلاره نه برابرۍ یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي نه دلته د څه سمشته چې دلته ټوپک د تمانچا د چا خو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي راخلا او جنگ جګړه ده نه یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالات واره کې خپل یو برداشت لري اگر ازي یو شرط کینی او د هنر د لارې د رنگ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ګدی او هغه پیغام خلکو ته ورکوي به فائدې لاده چې د یو انځور د لارې نه صلح او خلکو ته مثلا پیغام رسیږي نو ډیره فائده به لري. البته پښتانه زمونږ نشه تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کې کافي استعداد شته د پښتانه کې بلې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره مخه حکم آباد او خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکه صاف اوریدئ.